السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې پروګرام په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د غرض د ازادي میلمه اوري. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسالې څېړل شوی او د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ همکار احمد تکل له بخجان دلسوز زره چې یو شاعر دی مرکه کړی ده. دا مرکه او دا بل پروگرام روسته راځي خو په پیل کې په مخړی د 2 ساعت خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د غلار د غرو د خویدو لقبل تړل شوی و او ل درې ورځې یو هڅه روسته پرون مخام بیرته پرانستل شو. د دوی پټکو د لارې د بندوالي پر مهال موټر پر یو فرعي لار باندې تګ راتګ کاوه. د کابل جلال آباد لوی لار د تیرې سمبلی یا واګی میاشتې په ورسوي کې هم په ماهی پر سیمه کې د غره خویدو له کبله څو ورځې بنده و چې هغه مهال موټرو ته د کاپیسا او یا هم لته بند له لارې د تګ راتګ سپارښتنه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کیږي، نیول کیږي او افغانستان ته بیول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي د ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته ویل چې تر پرون دوشنبه ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دغه شورا په وینا یوازې د تیرې یک شنبه پورې از پاکستانی پولیس و اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانستو خبر ورکړی دی. دغه فابریکه د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې 0 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډیر درمل له بهر څخه واردوي او خلک شکایت کوي چې یو شمیر دغه درمل په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه وارديږي چې کیفیت ښه نه وي. دغه فابریکه د پلیچرخي په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې تر دې وړاندې صنعتکارانو دغلته د برېښنا په ګډون له یو شمیر اسانتیاو له نشتونه شکایت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړنۍ تمریناتي لوبه د باران د عمله لغوه شوې وه. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمد زید د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه تمریناتي میچونه یې خېدې د باري چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوبډلې راځي دل د دوی خپل من کې سره لوبي کوي. دغه میدانونو سره دغه په هوا سره دغه سره د بلاتیا په اساس باندې
رئیس احمد زید زیاته کړه چې افغان لوبډله چمتو ده چې د نړیوال جام سیالیو کې د تیر پرتله ښه وځلېږي. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې لپاره د یو لارښود روزونکي د ټاکل کېدو خبر هم ورکړی. د کرکټ بورډ د بیان پر اساس د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان اجای جدیجا د نړیوال جام د سیالیو پر مهال افغان لوبغاړو سره د یو مینیټوري لارښود په صفت دنده ترسره کوي. د کرکټ نړیوال جام به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ له لوبې سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 1 د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. په نړیوال جام کې د نړۍ لاس غوره لوبډلې برخه لري. د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ دوشنبه ناوخت د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسمن د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی خو راپور نه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړه. د آزاد اروپا فردا څانګې لیکلي الاتحاد ټیم دا کار د فوټبال لوبې سیاسي ګټه اخیستنه یاده کړې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر وو څو کال وړاندې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د الاتحاد په ټیم کې د فوټبال نړۍ مخکښ لوبغاړی نیمار هم لوبیږي او هغه هم ایران ته تللی و. که چیرته له فوټباله د سیاسي ګټې اخیستنې تور ثابت شي، الاتحاد ټیم به درې امتیاز وګټي، خو برعکس ایرانی لوبډله به مالی جریمه شي او ښایي څو لوبو محروم شي. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وکړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر سرګی ناریشکین په یو بیان کې چې د انتخاباتو په درشل کې خپور شو ویلي چې امریکا به د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه وکړي. خو د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان په ټاکنو کې د لاسوهنې په هدف د ګمراه کوونکو اطلاعاتو قصدي خپراوی بللی او غندلی دی. د سلواکیا پخوانی صدر اعظم رابرټ فیتسو چې له اوکراین سره یې د پوځي مرستو د بندولو ژمنه کړې وه، د شنبې په ورځ یو وار بیا ټاکنې ګټلې او واک ته رسېدلی دی. تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو نه اورئ. اوریدونکو دا خبرونه مو چې واورېدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. د پروګرام په ډیره برخه کې نیمه نړۍ او د غرض ازادي میلمه مرکه اوري، خو دا پروګرام کې به لاندې خبرې برخه کې هم تم شو چې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال شکایت لري چې په دې وروستیو کې پرې کړی تنګه شوې ده. په ورته وخت کې د ایران د پارلمان یو شمیر غړو پر خپل حکومت انتقاد کړی دی چې د ناقانون افغان کډوالو په ورته کې پاتې راغلی دی. د ایران د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان په ایران کې میشت دي او یو شمیر ایرانی چارواکي دا کوي چې په ښارونو کې د افغانانو زیاتېدو هلته خلک اندېښمن کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
نوراغا رحمانی له دوو کلونو راهیسې ایران کې اوسیږي. هلته په یو رستوران کې کار کوي، خو وایي د کار څښتنې مزد په ټاکلي وخت نه ورکوي او زور زیاتی ورسره کوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، رحمانی چلو لوګر ایران ته تللی وایي د وروستیو کې له افغان کډوالو او کارګرو سره د یو شمیر ایرانیانو چلند سوړ شوی دی. تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کارګرو سره د ځینو ایرانیانو د بد چلند او هغوی ته په وخت د مزد د نه ورکولو شکایتونه شوي. تهران کې یو بل افغان کډوال رئیس خان غرانی وایي په دې وروستیو کې ایرانیان له افغان کډوالو سره ښه نه چلیږي.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او که ورکړی هم وي د نورو کاریګرو په کمه اجوره ترې کار اخیستل کیږي. دا دوی ته ورته نورې ستونزې په هر صورت اوس لویه مسله د تازه راغلو کډوالو د ماشومانو د زده کړو اړوند چې ترې وبریده دا ستونزه شته.
د آزاد اروپا فردا راډیو چې د ایران اړوند مسایل تعقیبوي، په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د ایران دولتي رسنیو او سیاستوالو د افغان کډوالو پر ضد څرګندونې زیاتې کړې. په راپور کې د افغان کډوالو په تړاو د ایران د پارلمان د یو غړي محمد تقی نقد علی وروستیو توندو خبرو ته اشاره شوی چې ویلی دی په اکثرو ښارونو کې خلک د کډوالو لپاره حضور شکایت کوي او ورسره ټولنیز امنیت ګډوډ شوی. نقد علی نیوکه کړي چې حکومت د کډوالو دراتګ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو بل ایرانی سیاستوال او پخوانی ډیپلومات محمود حسین بن اسدی هم ایران ته د افغانانو د زیاتې کډوالۍ په اړه نیوکه کړې او د افغانانو حضور یې پارونکی بللی. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس په دې وروستیو کې د ایران د پوځ یا سپاه اړوند او نورو دولتي ورځپاڼو او خبري پاڼو د افغان کډوالو په خلاف ګڼې لیکنې او مقالې خپرې کړي. دا وروسته له هغه چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیره اونۍ چهارشنبه خبرې اعلان ته وویل د یوې جوړې کړنلارې له مخې له ایران هغه افغان کډوال ایستل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. هغه ادعا وکړه چې تر 15 میلیون افغان کډوال له اسنادو پرته په ایران کې اوسیږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د ارقامو په اساس اټکل کیږي چې په افغانستان کې 2018 کال له سیاسي تحول وروسته لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته اوښتي. د ایران د حکومت د سرشمیرنې په اساس چې په 2022 کال کې وشوه 2,600,000 افغانان هلته راجستر شوي. 15,000 افغانانو په دې احصایه کې ګډون نه دی کړی.
اصلاً نو واکر کې نه اختیار سي هغه خزلار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کی یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کی دا اصلاً اجازه نه لري.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر هغه میرمنې چې خپله دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خزه رئیسټلو کور ازان تشاره غنیزان په یو پیغوري غنیسي خپل پردای ماته پیغوره کې سالا ز تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړي د زکه د حضور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوه جنا
نن امدا موضوع چې ملتي مو کړی. قدرمن اوګدونکو د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خواښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. امدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یو اوسیدونکی چې د 5 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي، د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپل یا د ښځې ګټه نه وي، پیسې خپل په لاس کې، نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي، نه اختیار سي هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالی ځان ته انتخاب کی یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کی، دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړي له بازار کې خیر راوړه که خرابې راوړه، ښځه به په کور کې تحملوي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خامن دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحملوي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل خزه کور نه نوزي، کور نوزي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې خزه دي جواز کور نوزي، ځکه دا رسم داسې ریواز داسې کور نه خزه جواز نه نوزي، اکثره داسې وزي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وزي. او زمونږ طرف ته دا رقم داسې مونږ وو خزه بیا یو خار ته په خپل خواخه یو شای خوري خو نارینه وسره یاد منه
بیا څومره مثلا ورتوای دغه شای دا رقم واخله، دا ټوټه دا واخله، تو شکر دسی واخله، پرده دسی واخله، څومره خپل نظر ور باندې منې؟
نه هغه سه خزو کوم شای سه په کار وي په کور کې، هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري، کوم شای دوی اخري هغه مونږ سره دومره سره زو سه خار ته سره راځو، اکوما سودا سه دی په کار هغه سودا واخني، نور دا بیا مونږ کار نو سره لري، سي تاسو په کار دي څنګه ساخر یو څنګه خري سره د لپاره سره زو سه خار ته نارینه سره یې سره وړي او بیرته بوز.
آیا د سنارینه خو دې لیدلې چې خځو ته اختیار نه ورکړي، ټول شای په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خوښ کړي خوښ نه يم دا واخله؟
وو ستا دا رقم ستا بازی زوی که دا رقم ستا سی یو چیز و تراوڑی نو اغا کور که خزی خواخ نی بیرده بیانو دا بدلی پزور و تیسی هم دا داری باست زه یو واری لارم یا دری واری نزم در تا نو ستا دا رقم ناری نستا ماری دری دی خبنا
ولی ناری ندیسی کهی مثلا پا میرمنو باندی خپل نظر پزور باندی منی اغا که دیدی شخصی وسایلو اخیستلوی یا دی کور دی وسایلو رانی ولوی کنه ولی خپل نظر پزور پا میرمنی باندی منی چی هم دا دینو که دی خواهیگی که دین خواهیگی
زان دست بادو تبریخی زان باد احساس که ویسی زواری خزی تا یو شاید دره واره راودم یو شاید سالور واره راودم خواخی یا خواخی نوی یا واجه خوی دایویسی توی زان تیت نروادی خبری کرنی تا یو شاید تا راودی که بازداد خواخ بیا پا خواخ نیدی کتی مسایر بی اکثر پا کلو گی دارکم دا سی خزی رایستل کور زان تشارم گنی زان پا یو پی غوری گنی سی پل پردائی ما تا پی غوره کی سی اللہ زدر مخت و خز ما پسی شاتا بازار ته روانه کړی د زکه د کلتور او رسم رواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوه جنا
دا رقم رسم رواج خدا چې دوی په دې باندې شرمیږي د خځوالي ما سره بازار ته لړسي زغپل ارشه چور تر اړم راوړم به دا کار خدا که بد
ناز ما په نظر دا کار خو غلط ده که سي دي خزي زوګ د نارینه زوګ پیر پارک سره لري نو باید هر څوک خپل خواخه یو هر ته بوزي کوي او بازي نه پرېږدیم نو باید نارینه خو سره لاړ شي دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي سي ما خزه هر ته بوتلم
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي په زوره یو څه پې ومنل سي که د کور باره کې که په خپله باره کې دا به څومره بده نتیجه ولري
دا مونږ تاسو ټول ګورو ټول پاته نتیجه ده کوم باده واقف سي د ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي ټول دغه لامیلونه دي نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سي رامنځته کېږي ټول همدا لامیلونه دي که نه همدا یې نتیجه ده سي دا حل نه سي نو دا ټول چېرته حل کېږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې تر منځ جنګ وي دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورنۍ تربیه سي دغه د مور او پلار نه اول سکول مکتب سي دا د مور او پلار مکتب دوی ته هر څه سي ښیي مور او پلار وي نو سي هغه ښه هغه ورته ونه ښیي نو هغو ته آینده ته سوچ وکړه سي آینده به څه رقم دی اول کور مکتب دی او مکتب حیثیت لري سي کور دې ښه نه وي نو آینده ژوند دې ټول خراب ده
افغان لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوږی امیل وایي چې په یو شمېر افغان کورنیو کې ښځې بې واکه کول د ځینو نارینه وو لپاره یو ډول بې ځایه غیرت ښکاري. له نوموړې سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
واخن په افغاني ټولنه کې خو دغه تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي څه رقم کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه خو کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا وخت نه ورکوي غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي خپل هغه زور ورباندې وچلوي تاثیر لاندې راوړي یو څه هیبت ایجاد کړي نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد اوچت زموږ خپلوان کې یو نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړې وو دا نور شیان خو پرېږده تا یو غواړه کې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی وو هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی وو اما دوی په کور کې نیولی وو ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارتو پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولي وو دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه انسانیت کې دی افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوې واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دې باندې هغه خپل هغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم موږ خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مزې او دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند تاغوی که سو چند دوی هم ورسره یوزی ده برخوردونه بل چهرانهی.
آقای امل، یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي، خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کیږي، دغه تل په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي، او دا د خپل کور جوړول او د خپل کور منظمول او څومره لیواله وي، مګر څوک د حق نه ورکي.
زه چې یو میرمنې ما زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هرڅه واخلې، مګر رقم جوړ کم دې چات پرختیم بد تاثیر کوي. هغه هر څوک حق لري، طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرش کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخلي او په خپل زړه یې کېږي، په خپل زړه یې وزړی او پاش په خپل زړه هغه کې، یعنی زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي، هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي. د هغه احساساتو جرجه داره کوي، هغه احساسات یې وژني، شخصیت وژني ورته، چې یعنی زه په دې کور کې اوسېږم، زحمت باسم، کار کوم، ستړی ستومانه لالان ده، احترام د دوی کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې، یا په نورو داسې یو څه تغیرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وقتا سخته.
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او د حق ورکړي چې دوی حداقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي؟
دا میرمنې هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه یو کار ترسره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کښو په خپلو مټو باندې ولاړه وي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یعنې ته رسېدلې وي په خپل زړه باندې، بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي. دا ژوند یو چانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د دې په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي، ځکه هغوی دوی ته ګوري، دوی شخړې ګوري، هغوی هم په راتلونکي کې له جوی چې ډېر قشان او قدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري، همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېر زیاته مننه، ژوند دې سلامته اوسي. د کابل په هانتون ماصله لیمه بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې لامغه پایل څخه چې جلې نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کیږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
په افغانستان کې که چیرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده، کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي، هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک دي، د دې په د سون کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دي هېڅ دا نه خوښوي چې دی دوی خځې دی لاړ سي په بازار کې مارکیټونو ته دوی دی په خپل خواخه باندې چامه واخلې دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه انجونې چې راځي په بازارونو کې کاری خو کې هغه ته وایي چې ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي ډېرې سپین سترګې انجونې دي چې دوی راځي په خپل خواخه باندې ځانو ته جامه اخلي دوی خره غني چې دی دوی په خواخه باندې همیش باید یو ښځینه سون وکړي که هغه په هر برخه کې اوسي د چامو په لحاظ اوسي د رفتامات په برخه کې اوسي د کار کولو په برخه کې اوسي دوی همیش وړي چې ښځینه دي دوی تر تسلط لاندې اوسي اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې موږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي ښځې اغوستې دي چې مونږ انتخاب وکړو یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ راکوئ چې تاسې باید واغوندئ په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردۍ ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی، البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نشي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښه که خراب دوی به مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي یا د ځان لپاره یا د کور لپاره چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی، د خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د مونږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کم وي، ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پردي په دېر سره پنځه دېر سره په دې بیه ورکوي او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه او ښځینه ته به هرو مرو همدا پردي ماته اخلي د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي واوسېږي او هم ښایسته واوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لاړ شو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکوي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله، له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به څه جامې اخیستې، کوم څه به چې ما درته ویل چې هغه ماته واخله، که به هغه ډېر بېکاره شی و زه په دې پوهېدم. اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې، ما به هغه انتخابو ولې دوی به ماته نه اخیسته. تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې هغه شی چې ما انتخابول هغه ارزانه و، تاسې کوم بوټان چې مونږ ته اخیستله هغه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسې مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به په هماغه وخت کې نه هماغه شی چې مونږ انتخابول اخیستي به لري ولا اوس کله چې ما کوچنی خور مونږ بازار ته بي سر هر وخت مرته میوم چې پرېږده چې تا خپل انتخاب کې مونږ څه په کوچنیواله کې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی و اوس یې والله دې نه واخله ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه خوښوي چې وایې اخلي هغه نه چې د دې په زړه کې وقده پاتې شته چې مونږ په دغه نه کاله چې زه کوچنی والم هغه څه ما انتخاب کړي ولې دوی را توان اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري هغه که د کور وسایل وي که جامې وي چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانخلي څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور میرمن هغه د کور خور هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې یا دغه لوی تي دغه کالي لوی واخله یا هم دغه لنډ تي اوږده ما واخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق له انسان وانخلی چې ته څاخلی باید ته په خپل خواخه باندې انتخاب کړې نه دی بل چا پر ځاو باندې خپلې ښځې خپلې لورانې خپلې خویندې چې بازار ته بیایي باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی ښه دا ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستې نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامته اوسئ.
هیله کوم کولی ښه وخت ته
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شریعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته د حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولی ده دلته دي قرآن نه سرغړونه کوي هم د حدیثو نه سرغړونه کوي. حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. د دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بو خپل بوګیانو ته خپل لورګانو ته دوی ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، موږ دغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله که موږ دغه خلاف کار کوو.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پایته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملمه د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی ملمه د ځنګړې مرکېته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د نن ځنګړې مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه. وړای نشم توانې نه لرم خدایه، ژوند بیخي له کډبره داسې دروند دی، نورې ستړی کړمه مټې مې خوږیږي، له افته ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سهار مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم؟ دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. بختاجان دلسوس که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شئ او د شعر نمونې به یې هم واورئ.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته، ټولو ته مینه. بختجان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی او فلحال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي؟ څنګه ژوند کوي؟ کار کوي کې نه کوي، یعنی د خپل ژوند د چشپی ورځ په څه تیروي په دې بابم راته وایست.
تکل صاحب دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، په الحال داسې کار نشته چې هر وخت پوکي مصروف وي، هر وخت هغه وظیفه په مخته یوسي، نو دغه د ژوند کارونه دی لګه لګه کلا کلا فارغ او کلا کلا د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت مخته یوسي او سړی پوکي مصروف شي.
د دې وجه چې شیرون علی کوي همدا او چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او ک په اواره کې محمد چا سره د درس په وخت کې د خوانځي په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه و؟
نه نه، حتی کل صاحب زه خو د غرونو علاقه یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه ولم، مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې، نو د مشران شاعران به مې لوستل کې هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وسته د ماتر سو شیر ولیکم، نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شیر دګر تاراغ له ماتر سو نن سبا ماته ګوټ شیر لیکم، او په خار کې مې د چا سره مخ کې له مخ کې د سره بتانه، او اوس لګ لګ کم 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 اس کم د مشرانو شاعرانو سره رسه در شاله رم.
د خپل ز دکړو په باب معلومات راکې.
ډېر ښه پوښتنه ده تکل صاحب، مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس تام مکتبونه شته، البته دا چې امنیت ته ګډوډي وه په افغانستان کې له مخنه مخکنه، نو دلته داسې سم استادان او خم ملمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غرته نه راتلل، بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلای وي، نو پښتانه مې هم کړی دا د په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي ان شاء الله.
پر اتلونکو کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
او تکل صاحب هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مینه ده، هر وخت مطالعه کوم، ډیر کوم، ډیر کوشش مې دا یو ارمان مې دی ترڅو د ځوان په لار کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم، پنتون وایم خو دلته کې اقتصاد وی نور مشکل وی، نو خار نه وی د غرونو ژوند وی، نو خار ته بوزي الته په سفر کوي، بیا د اقتصاد له نیګانا کمزورتیا وی، نو ډیر ارمان مو د درس وایلو په خپل مسلک کې او سارته رسیدل، نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډیر خوښیږي، د پنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر زبر سرانه سپاس ته کوم، ډیر راته ګران وي، زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستل وای، یا په ټیبل لوستل وای، یا بل داسې کومه په هنځای لوستل وای، نو خو بس ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کیږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راتول ولای چې اوریدونکې لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی، نو د باز خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت پوجل خانه کې بندیوان پاتې شي، دبازه خلکو بدلې دوتا به حیران پاتې شي، چې د غربت پوجل خانه کې بندیوان پاتې شي، زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي، زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي، د رابطې پالل د دم سره بيخي آسان دي، د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي، د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي، د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي، په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې کی یار دلار شي، ته یوازې په میدان پاتې شي، بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي، بهتره دادا چې پوچا باندې ویسا و نه کړي، بهتر دادا چې اواز د خپل ځان پاتې شي، افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي، افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي، چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړي دل سوز داسې دي دوزخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل
لتا سو ډیر زیاته مننه دل سوز صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي
تکل صاحب؟ دا د شعر دګر ته مې چر دنګلی دین په هیګي یاره 2000 کال کې راغلم، 2000 کال په کې زه د شعر دګر ته او البته په سکرین راخاره شوم. لدې مخ کې ماته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دلدل ته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خو خوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي، البته سندر ډېر اوري بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې استاد نو استاد نه لرلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړه وای یا دادره کړه وای، به باور وم په ځان، به باور وم. بیا د 2000 کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېر په نوم یو خبرونه و د اسمت پچا سره مې یو خبرونه وکړه، نو هغه لمړی خبرونه مې واچ خلکو ډېر زیاته خوښه شوله. ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نو خبرونه وي، نو د سکرین پر شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی کنه خلکو خوښ شوله.
کله چې په ځان پوه شوې چې شعرونه ویلای شي یا مخبل ته په ځان سره وکتل او درته معلومه شو چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلای شي، دا امغه 2000 کال وو کله هغه مخ کې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مونږ؟
نه نه، ځان په ځان خو اوس ځان ته خو شعر نه وایم، البته چې زه شاعر یم او شاعري لوی خبره ده. نو د 2000 کال کې مې په زنده باور وشه چې زما یاره څنګه از کم از کم شعر لیکلای شم، او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کما او په ځان به باور او ما چې خلک به څه ووایي د شعر کې چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي ته شعر خو داسې هغه نه دی داسې نه چې د شعر بې عزتي وکړم. نو د 2000 کې چې راغلم په ځان څنګه څه باور حاصل کړم؟
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې بزم تراولې خو د بزش پون وم، نو بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله، هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې، پردۍ سندرې به مې کولې، دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم، بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به ومه، دا ماشوم ومه، بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم، او د شعر لیکل لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب، پوره تعداد یې نه دی راته معلوم، 400-500 دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي، خو بیا 8 یا 9 داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی، آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي، 400-500 داسې کم از کم شعرونه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه، کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړي؟
نه نه، کتاب تکل صاحب یاریګم د سنه غلطی په کې وشي پر راتلون کې کوم کتاب ته د اراده نشته کتاب زر تر زر نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې د اراده ورته شته تر څو په ځان خپل باور شم او په خپل شیخ خپل باور شم نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شعرونه چاپوم
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلی او لیکلی دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلی دي دغه نظر مو اخیستای
تکل صاحب دا چې زر ډیر اکثر لره وسېګما د ښار لره وسېګما د ډیر ارمان مې دای تاسو مصرانو شاعرانو سره کینم آل تا شیر ورته وړاندې کوم بازه بازه ته اوس خو لږه ثانی شو سوشل میډیا فیسبوک شو نو د ډیرو نه نظر پکې اخله ما د مشرانو شاعرانو نه داس ډیر مشرانو نه مینه ده خوسته ډیر اړیکه نه وسره لرم نو ډیر داد را کوي ملګری ډیر داد را کوي ژورنالیستان شول دلته ادبي مسلین شول د ادبیاتو مسلین زای زای خلک ډیر دا درکې وی البته یو بل خبره چې رسنۍ ته راشم کلا او په فیسبوک راشم چې سره خبرونه وکم نو اشیرونه ډیر ښه چلیږي
دل سوسب خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته په مختلفو ولسوالیو کې هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته لغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ
او خوست کې ډیر خولي خولي شاعران دي لوړ لوړ شاعران دي د چمون او التایو ټولنه لارو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا یو ډیر مشهوره لري رښتیا کوي ما بار بار دلته ګروپونه لارو بار بار د مشهوره نه خبرې کوم نو د چلری وی لخر لره ما بل مدا مشیرینا ډیر طلاینه يم د مشیر ته خزه خپل ډیر زمنه بخي ډیر اناسته پسته منو دو ور سره کړي یو ځل کاروان بابک ته طلاینه ما د چزې بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره مناسته پسته
مطلب مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی
او ډیر مخواخ دا یو ځل ملیدنه هم بختور یم چې یو ځل ملیدنه هم ورسره شویده
دل سوسه یو بل شعر مهم دا اوس راته وایاس چې اوریدونکو واوري بیا به خپل مرکه ته دوام ورکو
او تکل صاحب نظم دای د نظم عنوان دا چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پکې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي زمه څنګه دای د دنیا کې ظلم ډېر دای په هر چا کې د نه پاک پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالا هاندا بدی او مونږ په خپل کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړه خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته سروګمې دي د باروتو پریمانه دي کا جماعت ته کا مکتب دای لګې دلی پریمرمې دي د وحدت خبر نشته لیو بل مکرکا کیږي د دښمن پولار رواني خل خپل مکرکا کیږي بس پردی ګل تا ګړډیږي دا بوکله او پوهیږي ژوند حسان د خوند د عذاب بارانواری کی ورورولی د سر خوړلای خوشالي د سر خوړلای ورکوای استراب د ژوند بیخی د سر خوړلای د پردی غلامانی او د خپلو کی چورانی او تړیا مو خلک اخلي فارزانو کی ارزانی ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کاپیر بل مجاهد چې په وطن د اشغال شوی بس په خله دا سوغار شي وطن څنګه مخ کې لار شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پوکه واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کلی ول وطن برباد برباد کلی جنگ خو ځکه نه ختميږي د خمار کې امتداد کلی شنو پسلون اسوازدل سپین مخونه اسوازدل هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازه دلی ګلابونه متلاش ول خپل مشران را ته بالاش ول په اغیار باندې خرڅ کړو د چیروګ دی په سودا شول ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وای څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو دینه پرت په بام زنګي ګو مس بس په دا بس چې دغه زمونږ حال وي، داسې یو یو به ورکېږو، مونږ به للی اتحاد دی روان کړی مو جهاد دی، چې وطن باندې مین دی، بس هغه سړی الحاد دی، د یو بل نه مراور یو، په جنګونو باندې سر یو، ژوند به څنګه ښایسته شي، ژوند به څره کم سینګار شي، وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه پکارار شي، چې د یو پکې واکدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. دریم بای چې دا بندې دا تکل صاحب رستای بند جنگ پور کې سوازېدل دی، جنگ لیکلی ورکېدل دی، جنگ بدرنګ دی، جنگ د ورکشا په تیاره کې اوسېدل دی، جنگ وخصت ته انډیواله، جنگ نفرت ته انډیواله، جنگ ته جن کې اوسېدل دی، قیامت ته انډیواله، سوله امن رڼایي ده، سوله امن خوشحالي ده، سوله کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی ده، سوله کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی ده، جنگ سارتورې پښتانه کړي، جنگ همبورې پښتانه کړي، په پنجاب کې خیرات غواړي، جنگ مجبورې پښتانه کړي، چینارونه شاهیدان شول، سره ګلونه یاتیمان شول، د غربت په ګرم ځمکه څه په یبل کښې روان شول، په هر کلي کې ماتم دی، څه دوزخ دوزخ موسم دی، څوک آرام نه دی، سلاره د هر چا سترګو کې نم دی، بس په ځان پورې حیران یو، بس په ځان پورې حیران یو، چرته یو زو چرته روان یو، پښتانه یو ترهاګر یو، پښتانه یو ترهاګر یو، له هر خوا په مونږ گزار شي، وطن څنګه مخکې لاړ شي، وطن څنګه پکارار شي، چې د یو پکې واکدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. مننه تکل صاحب.
له تاسو ډېره زیاته مننه دلسوز صاحب. قدرمن اوریدونکو، مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوز سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې. دلسوز صاحب، ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی؟ یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې، که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو؟
تکل صاحب، دا نه پوهېږم، بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم، خپل شعرونه چې ګورم، نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامی په هغه ډېر شعر لیکم. مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده، نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي، وطن سره هم زیاته مینه لرم، او په حالاتو هم مجبور یم.
مخکینی غزل چې تاسو ولوست او ما چې ستاسو نور شعرونه لوستي دي، دلسوز صاحب په هغو کې هم لیدلی دي چې په یو ډول سره، حتی که اصلي مضمون یې مینه ده، هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده. دا ډیر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې ستاسو، او که بس راځي په شعر کې؟
نو دا چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه، چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی، په جنګ کې مو عمر تیر شو، په چودنه کې مو عمر تیر شو، تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي، او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي، نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم. البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم، نه رانه کېږي، دا زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کړي، خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم. که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي، باید سیاسي شعرونو نه، البته ډېر مخکې نه، د اوس وخت کې نه، لمسر له مخکې نه، د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم. البته مشرانو هم ویلي دي بار بار، د تېرته مشاعره وه، هلته مې یو نظم ویلی و، نو لږ سیاسي و، بیا مشرانو هم وویل. زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم، خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم.
شعر په خپل در باندې راځي، او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي؟
نو نیت کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم نه کېږي، نیت مې ړنګ شي، شعر ته جوړ چې جوړ نه وم، او بس زه شعر نه شم لیکلی، خاطرۍ چې نه وي. نو کله کله مې تکل صاحب بېخي چې نیت نه وي، نو شاعري راوارېږي، خپله خولی ته راوارېږي، غزل رانه ولیکل شي، بس خبر رانه غزل شي. زما څه شعرونه، زه خو ځان ته شاعر نه وایم، خو البته چپ اصطلاح چې داسې ما د ګډ بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سوسب د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو هو ما باندې بار بار دا خبره کوم، ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی، هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما، نور شاعران دي د زمون خوست کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي، ټول ولما البته څوک چې ښه شعر لیکي ټول تزه احترام لرم، مینه ورسره لرم، خو ډیر اثر تیر باندې کوي، ممتاز ده او پیر محمد کروان ده.
پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا؟
ولولم ډیر شاعران ولما، ممتاز هم ولما، او مخکې دانش صاحب هم ولستلو، او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما، د ټول ولما چې هر څوک ښه شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیر به شعر ګورم.
ډیره زیاته مننه بختار جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایې همدا اوس وخت دی، که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم تاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما کسته اجازه وي.
مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو، ته غزل نه مخکې به درې بیتونه وایم چې له هر څه نه بهتری دي، کومه لګیا يم د خدای سره خبرې دي، کومه لګیا يم مرغی ما د ژوند زاله کې ورور را لویږم د مرګ په لور وزرې دي، کومه لګیا يم. یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راویشتلي بل درک نه وي، مرشدا په نیمه شپه سندرې دي، کومه لګیا يم. او غزل دی چې زړه کې در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا، تش په خوله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا، ورکی کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی، مخه مخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا، ورکی کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی، مخه مخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا، خوله به د بل په وینو سره وي، لوی غصب به وي، مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا، خوله به د بل په وینو سره وي، لوی غصب به وي، مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا، او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه، او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا، مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی، تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا، مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی، او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا، ستا کوڅې ته تګ د بخت جان دل سوز نور تمانا، منډې د اوبړن کړنګ پوزی کوي توبه خدایا. مننه تکل سه.
د خوست ځوان شاعر بخت جان دل سوز، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادې میلما په دې پروګرام کې میلما شوې. د خوست ل ځوان شاعر بخت جان دل سوز سره مو د ازادې رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم، د خدای خدیوي.